السلام علیکم استری مشهید مشال ریډیو خبرونه ته غوګی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې په دیګړې کې ز منور شاسته کوربایم او مجید بابر ما سره د خبرونو ویاندې د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د نن ورځې په دی اخیری خبري غړې کې به یو شمیر سیمایز نړیوال ریپورتونه اوري، خو په سر کې د مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پړه چنار کې به می 14 لک تر لګه 15 کسان وشلی او 50 نور شوبل کړي. د ترکمنستان په میری سیټي خار کې د ټاپي ګیس پایپ لاین پرانسته وشو. په پاریس کې د موسمي بدلونونو په اړه نړیواله معاهده ترسره شو. او ست مشال د خبرونو تفصيل د قرمه قبایلی سیمه ځای خلک وایي چې پاړه چنار سره نږدې په عیدګاه مارکیټ کې نن غرمه یو بمی 14 15 کسان وژلي او 50 نور ژوبل کړي دي. خو په پاړه چنار کې د پولیټیکل ایجنټ د دفتر محرر مشال لیډو سره په خبرو کې د 14 کسانو د وژنې او د شپېتو نه د زیاتو کسانو د ژوبل کېدو په خلې کړي دي. د زیاتوي
تیر کسان په له نو سره ځرفه ته درې کنه مړه دي سان کسان زخمي دي. Это домака уже при допаты на ноги исход кашева карала. Хою кашему хадачук не вода, да и царчук не вода, и через сайда как вода. А вой да сей яги гана, пражину аргиона сей тега баси не вода, да гана. Хову сазар соте успех хаду на лимот, хиги на пражину аргия карди, он тевара говора тол лахана, ке басына басару корону да гана. Басын малишара уват армир уват или лето уват или лето.
د چارواکو په خبره جو بلکسان ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ته د درملنې لپاره استول شوې چې په کې د 1500 کسانو حالت مرګونه خپدل کیږي. د پړه چنار په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړل شوی او سیمه امنیتی ادارو په خپل ولکه کې اغېستې ده. کومې وسلوارې ډلې د دې 14 پرپغاړه نه ده اغېستې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د ترکمنستان په میری سیټي خار کې د تایپی ګیس پایپ لاین پروژې بنیادي تیګه کې خودل شو. د پرانستې دستور کې د ترکمنستان د ولسمشر سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند نائب صدر محمد حامد انصاری موجود وو. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل دا منصوبه به د ټولې سیمې لپاره د ترقۍ او خوشحالۍ سبب وګرځي. په سیمه کې به امن یقیني شي او ورسره به تجارت ته وده ترلاسه شي. ښاغلی شریف زیاته کړه دیوای دا پروژه د سیمې د یووالي او اقتصادي پرمختګ یو لوی منصوبه ده. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دا پروژه به د سیمې د میلیونو خلکو ژوند د ترقۍ په لور روان کړي او د ټاپي ګیس پایپ لاین دا پروژه به د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ یو لوی مثال وګرځي. د ټاپي د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1500 کیلومتره اوږدوالی لري ګیس په ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هند ته انتقالوي. د خیبر پختونخوا د انرژي ان پاور وزیر عاطف خان مشال لیډو سره خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت د متحده عرب امارات یو کمنه سره په کوهاټ کې د تیلو د صفا کولو یا آئل ریفائنری جوړولو معاهده لاسلیک کړې ده. عاطف خان زیاته کړه
چې سو نه آئل پروډکشن کیږي نو پاغي کې رائلټي 50% صوبای حکومت ته ملایوي او سونو خلکو ته پکې روزګار ملایوي. ټریکټر والے نه والے تر مزدور نه والے تر بره پورې هر قسم لا مطلب دی چې یو هغه ځای کې علاقه کې خوشاله یو دغه هر ځای کې چې دا هغه کیږي نه
خو بیا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي چې د پوره ګټې ترلاسه کولو لپاره باید د پټرولیم ګیس او اوبو پوره واک ثبوته ورکړل شي. د پاکستان پوز دا وکوي په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وجلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوز د عامه اړیکو څانګې ISPR لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په ضربیازب عملیاتو کې 478 امنیتي کارکوونکي وژل شوي او 1914 نور زخمیان دي. پوز وایي په 13 میاشتو کې 10200 عملیات کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې پوز تر اوسه په عملیاتو کې د وسلو والو ته سبب و دیش پټن دیونه لمنده وړي. د پوز د باید د بیان پړه وسلو والو لا تر اوسه سن دی ویلي. د ننګرهار د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د بهسودو لسوالۍ اړوند سراچپ لته سیرمه د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور کسه ملکي وګړي ژوبل کړي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي د یکشنبې په ورځ مشال لیډو ته وویل د سړک د غاړې دغه ماین چاودنه نن خوشا 2:30 بجې په یوه کروله ډوله موټر شوې ده. د خوږیاڼي په خبره ژوبل کسان روغتون ته رسول شوي او روغتیايي وضعیت یې ډاډ ورخودل شوی دی. د د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅه کیږي. نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه دی او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو لا تر اوسه په دې اړه مشال ریډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوو ونو د خبرو اترو وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهدې تر لاندې په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی به تر 2 ډیګري سینټي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سینټي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نوې نورې هڅې هم کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دا معاهده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انجلا مرکل دا یوه تاریخي معاهده ګرځولې ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشحاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. او وروسته خبر دا چې د روس د بیړنو چارو وزارت نن ویلي چې ورونی سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په روغتون کې د اور لګېدو له وجې 21 تنه وژل شوي. د آر آی اے د راپور له مخې د یوکراین له پولیس سره نږدې الف یوروفکا کلي کې د اور د ځای نه د 19 کسانو مړي راوستل شوي او 2 تنه بیا په هسپتال کې سا ورکړه. دا اور چې 100 ساعته لګېدلی و وجه یې د بجلی خرابي ښودل کیږي. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل چې زمونږ همکار مجید بابر درته وړاندې کړل. په روانه غړی کې به دغه ریپورتونه واوري. د کوربې ایجنسی مرکز پاړه چینار کې چاودنې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي په کار دي چې حکومت د دې سیمې خلکو سره ملاتړ وکړي.
د پاراتینار خلکو او د کورن خلکو ډیر په شهامت او میړانې سره غړي مخالفت کړی او رښتیا خبردار شي د پښتنو سره اوچت کړی.
د اف ډی ایم ایچ چارواکي وایي د خیبر ایجنسی تیرانا د بیکور شوی خلکو سره بعد روانې میاشتې د 20 منټې نه مالی مرستې شروع کوي. یو چارواکي مشال لري ته ویل
او ار یو کاپ په خپل راشي او خپل سمو خپل دې د خپل واخلي چې چا په نامه پرځوي او دین علاوه کوم خلک د ملک نه بهر وي یا وفات شي وي باقي پیسې خپل څوک خلی نو هغه لپاره غو فارم د ریجستریشن سره جمع کوي.
نن په ترکمنستان کې دغه هیواد نه افغانستان، پاکستان او هند ته د تلونکو ګیس پایپ لاین یعنی ټیپی منصوبې افتتاح وشوه. وزیر اعظم نواز شریف ویلي د سره به په سیمه کې پرمختګ سیوا شي. په یو ریپورت کې به واورئ چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د ښځو ژوند څنګه تیریږي.
روزانه یو خزه وجل کی پتکشه په حساب کوم ګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درې مورز یو خزه ځان وژني په سلورم مورز باندې شکمري یو خزه اغواکی.
دا او یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو نه ساته خبرونو اخیره غړی ته اوغی رازو د دې غړی اولنې موضوع ته په کورم ایجنسی کې به می چاودنه شوی چې پکې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای لکتر لګ دیار لس کسان وجل شوی او شپېته نور زخمیان دي. خو بیا ځنې رسنۍ د مړو شمیره 15 خای په دې حق له سیمې نه. د مشال ریډیو خبريال طارق اورکزی ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم.
پوکورما کې بامی چودنه شوې ده چې پکې پولیټیکل انتظام تر مخه لګ تر لګه 14 کسان مړه او شپږ نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه دغه چودنه د اتوار په ماسپخین شاوخوا 12:30 بجې په پاراچینار کې ادغا سرنځ دی په یو مارکیټ کې شوې ده چې پکې 14 کسان زه پر زمړه شوي دي. نوم نه خودلو په شرط یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته ویل د ټل اډې په نوم په دغه مارکیټ کې د ګرمو جامو کباړ خرڅېږي. نن بامی چودنه شوې ده چې پکې عام ولست مرګ جوړ لاوړېدلې ده. دوه ویل تر اوسه دا نه دي معلومه چې دغه چودنه د ریموت کنټرول په وسیله شوې ده او نا دا ځان مرګ بریده دي.
پرشنار کې وسن ملشار او تار میر وته دي ته وروته دي نو چې کوشنه مې کوي چې نه باندې کړم او دا نه کوم پټه کې مټه کې دا ما باندې کړې مو دې ور پټه نه کړم ځکه چې ما کوي نو هر څه د وزر مزر کې پریږدي نه.
دغه په خبره د پیښ وروسته امنیتي ځواکونو یو مشکوک کس گرفتار کړی دی چې هغه نه معلوم زی ته رسولې دي او نه تفتیش روان دي. روغتیایي چارواکو په خبره د پیښ وروسته د سیمې په هسپتالونو کې ایمرجنسي لګول شوې ده. د پاړچینار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو توای تر اوسه 45 زخمیان هسپتال ته راوړل شوی دي چې په دې کې د 15 کسانو حالت خنډ دي او هغه په خبرته منتقل کړي دي.
هسپتال کې ټول ډاکټر مرکز موجود دی سٹاف موجود دی رضاکار خلق لگیا دی سر ہیلپ کئی ٹک ٹاک ایمبولینسز ریڈی ٹھوڑ ملاڈ دی سرجن موجود دی اوٹی کی کار شروع دی جیا خلق پورا گیدرنگ رہ کنا تیرا سارے ور دن نواتے ہم نشی
دغه 14 نپڑا لچا پخپل سر تر اوسا نه دی اخستی د کور می سرخار په پړه چنار کې د دې نامخ کې هم بامی 14 او ځانمرګ بریدونه شوی دی چې پړای وسلوال ډلې تحریک طالبان غازی ګروپ او تحریک طالبان اسلامي پاکستان په خپل سر اخستی وی
د یادونه ول دا چې لګه شی به وړاندې مشال ریډیو ته د استول شوی یو ایمیل په ذریعہ باندې ال د لشکر جنگوی العالمی په نامه وی وسلوال ډلې ویان علی بن سفیان ویلی دی چې دغه برید دوی کړی دی دغه مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای ایمیل راغلی دی او هغه د غزیمواری منلې د بلخوا د سیمې ځای خلک دغه برید ته څنګه ګوري راځي چې نظرونه یې واورو
خراب کرونا شیطانوں نے روح کا حکمران کبھی سے غریب طوری کی پوچھ بھی پختہ نہیں ہونے صحیح ملاقات بھی گناہ خال ٹول ترسی کی اور
جی محمد نسیم نام احمد ہے خور گلی میں روگا سے متعلق دے مجھے دے مزمت کو اوپر زور طریقے سرا حکمت قاتلون او خلاف دی خام خو اقدام وکي
گو کړو چا د ول گی د څوک او د خوګي گی څوک او زو هغه سيزي څور په بلیږي نه دي کی مو د ماکینه خطا به ګنو خلک ول گی دو ډیر تکلیف مشکلات هغه ته ملو شو په سپټالونو کې و مې رزونو هغه ته تکلیف ملو شو ګور شش مات شو او د خ کورونه شو نور بده شي مخپایو څه د هیڅ کله نه کیږي د ام په پاکستان کې نه کیږي په فرم جنس کې نه و ام پاکستان کې دا کورونه غړ مو امن غړ او امن پرسن خلک یو
چې جا د اوس پلان نه ته خپل پر نه دیږي خبکی او پتہ شین دا دمکی دا زیاته دی مسلمان زدا ته مسلمان زیاته دی تو کی خرید زیاته کی او بل مو دا زیاته دی چې مو دا لار باندې مشومان ورګ جلفی دا وخت ټول ولار دی تل ټول نشلای زازوی تل نشلای ورګ جلفی په پز حوالی دی
د کورمې جن صاحب په اړه چنار کې د بمی شاودنې ورسته د ځای خلکو تاثرات تاسو واوریدل بلخوا د سیمه ایزو چارو کارپوه او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وای د پاړه چنار خلک د تراګری پر ضد ښکاره ولاړ دي او په کار دي چې د دوی د دغه ګام ستاینه وشي زمون د همکار اسرار الله مومن سره په خپل خبرو کې افراسیاب خټک وویل چې د پاړه چنار د تراګری نننې بریترشا د هغو خلکو لاس دې سوک چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خراب تعلقات او بدامنې نه ګټه پورته کوي افراسیاب خټک زیات کړه
دا د پاړه چنار کې واقع شوی دا ډیر د غندنې و واقع دا د پاړه چنار خلکو او د کورن خلکو ډیر په شهامت او میړانې د تراګری مخالفت کړې اور اسیا خبردار چی پختنو سره اوچت کړی نو هغه باندې دا حمله چې دا یو بل حمله ده د دهشتګردۍ لپاره او خلکو چې څنګه دهشتګردۍ مقابله کوي لږ دی بودی کې به چې کوم خلک سولې نه واړي هغه کوشش کوي چې دا کوشش د حل لري سولې لپاره ناکام کی خو زما په خیال کې دا د هغه د شکست وخت دی دا د څه وخت نه کیږي چې چرا بچراونه زریلا چلاور چې مرینو یو برک کوي
نو خټک سے به تاسو سو ګوري چې دی وخت کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو لره څه کول پکار دي په داس حالاتو کې چې دغه خلک دغه خبرو ناکامول هڅه کوي
خبردار چې حکومتونو له خو پکار نه دي چې اوی چې سوي اپاري عملو یعنی په پاکستان حکومت دا خبره کوي چې د افغانستان دشمن زموږ دشمن دی او وایي چې موږ بخښه خپل خوره کې زی افغانستان د شپې نګدو خدا خلک خو دلته نه فعالیت کوي عملیات کوي ګرځي نو سچې ویل کی هر فو عمل کی حق باز ورکی باکه سوي ته هغه باندې عملو کی او ستاسو خبرو پورې د خبر باندې نه کی افغانستان کې هم په کار زده شي اتحاد دی او والي دی او افغانان ټول د ایوی خبرې د پرمودريږي او د خپل وطن کې سولا سبات او دا بالکل او پاکستان لپاره خو ډیره مهمه خبره ده چې افغانستان د یو آزاد ملک په توګه وپیژني
افراسیاب خټک وو د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر دی چې د کورم ایجنسی په اړه چنار برید ورسته یې خپل نظر زموږ د همکار اسرار الله مومن سره شریک کړ
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
پا په یوانی ما بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه وری په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ فسونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسی د تیرانا د بیکورشو خلکو لپاره مالی مرستې راغلي او دا به ورته د دسمبر د 28 نیټې نه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت په ذریعه ملاویږي. د تیرانا په 2013 کال کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې وې، خو پاکستانی چارواکي وایي چې دا سیمه اوس د پوز د واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری مو په نور حال خبروي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2013 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپل کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
پیسے وہ یوشتم تاریخ نہ منگا جرمی کوارٹ باندھ منگا تا ہب جو کڑے دل تا اے ٹی ایم کارڈ وجہ سے ملا وی اے ٹی ایم کارڈ وہ مر گئی سم کارڈ وہ مر گئی او تا سپتا چے ددی پیسوں دا پارا دا پیمنٹ انسٹرومنٹ دے نا سوک چدانی دا نا یاری تم پیسے نہیں چھوڑ پولے تے جو اس دا سسٹم دے سے او ار یو کس پخپل راشی او خپل سم او خپل ٹی ایم دے پخپل واخلی چے چا پنا پر چوی او دین علاوہ حکم خلق باہر وی دا ملک باہر وی یا وہ فاچھی وی یا ہوی او داغی پیسے پل سو کھلی نو اگے دا پارا غا فارم آل لڑی چ کما الٹرنیٹ بینیفیشری والے دے اگے وہ پولیٹیکل ریجسٹریشن سره جمع کی دے او ترا دی ائی تب انا پاس نہیں دے پل اے ٹی ایم کارڈ او سم ورکو
د باڑی او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشحالیو خو پتیرا کی دا سے علاقہ خبر ایجنسی سے پاوے کے اس پوری بینکو نہ نشتا او دا پیخور نہ تقریبا 145 کلومیٹر لرے دا منگا ہوئی چکا یو ہوں تے ارضی بینک دا تیرا دا پارا راکڑو چ داخل کل تا لوکل پخپل پیسے اخلی نو دا ڈیر خی
اف ڈی می وائی چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو تا په 23 او 24 دسمبر به شلوبر تا په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو تا او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو تا او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو تا ورکولی شي او په دې سیمه کې میشتو نور کبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وي، خو اوس دغه سیمه د پوستر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال خبرونو ته غوږی د خیبر پختونخوا د انرژي او پاور وزیر عاطف خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت د یوې بهرنۍ کمپنۍ سره په کوهاټ کې د تیلو د صفا کولو کارخانه د جوړولو لاسلیک کړی دی چې ورسره به په دې صوبه کې روزګار سیوا شي. خو بیا د اقتصادیاتو ماهر اکرام هوتی وایي چې د پوره ګټو ترلاسه کولو لپاره پکار دی چې د پیټرولیم، ګیس او اوبو پوره واک صوبو ته ورکړل شي. د پیښور نه د زلاند یوسف زی ریپورت کې تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د انرژي اند پاور وزیر عاطف خان مشال رډيو ته ویل چې وفاقي حکومت د متحده عرب اماراتو یوې کمپني سره په کوهات کې د آئل ریفائنری یا د تیلو د کارخانه جوړولو لاسلیک کړی دی. عاطف خان وایي چې د تیلو د کارخانه لایسنس یا د لاسلیک کولو اختیار مرکزی حکومت سره دی، خو د تلسم ترمیم د لاندې ځمکه اخیستل او نورې اسانتیاوې برابرول د صوبایي حکومت کار دی.
دا ایم او یو فدرل ګورنمنت ساين کړی دا چې دلته دا زمونږ پکې از اویل اینڈ ګیس زمونږ چې کوم دغه کمپنی دا یا ډپارټمنټ دی مونږ په هغه کې پارټیسپیټ کوو او کاغی دا وی چر دی تاسو د زمکی دغه واخلې زمکی او تاسو پرکیورمنت کې سره فسیلیټیشن اوکې هغه ور سره مونږ کوو، خو بیسیکلی دا اصل دغه چی د دې قانونن چې اختیار دی دغه فدرل ګورنمنت سره دی.
عاطف خان جاتوی چې د آئل ریفائنری یا د تیلو د کارخانه جوړېدو سره به د صوبې په وسایلو کې د اضافه تر څنګ د سیمو خلکو لپاره د روزګار نوې لارې برابر شي.
سو نو آئل پروډکشن کیږي نو پاغه کې رائلټي 50% صوبایي حکومت ته ملایي، پس اون خلکو ته پکې روزګار ملایويږي او حکومت ته صوبایي حکومت ته پکې 50% رائلټي به ملایويږي.
خو د اقتصادیاتو ماهر اکرام هوتی وایي چې تر څو د پټرولیم، ګیس، اوبو او بجلی پوره واک صوبو ته نوې ورکړې شوی، تر هغه خیبر پختونخوا ته لخپل قدرتی زیرمو پورا گٹا نشی رسے دے.
دا دین سیوا چی دا غزے کے پائپ لائنز او دا پلانٹس کے دا نوکریانو آگئی تا دا مقامی خلق تبا فائدہ او شدین زیادہ فائدہ رسیدو امکان نشتا دیدے پروا پالیسی تبدیل الگواری چی دا ملکیت وی دا پروفیشنل گورنمنٹ پروفیشنل گورنمنٹ ریگولیشن لان دیوی او ملکیت چی دے نو آگئی دا کمپنی وی کم کمپنی دا خوچ ڈسٹریبیوشن اور پرائسنگ چې دے آغا دا صوبائی حکومت پلاس کی اس کا سلو کے 2 روپے فائدہ رسی نو بیا سلو کے 90% فائدہ چدا نو صوبے چل رہا ہے.
دا حکومتی شمیرے ترمخا پا خیبر پختونخوا کے دا اوراز پا حساب 5,000 بیرل تیل راوزی چې دا ټول ملک دا تیلو دا پیداوار نزدے دا نیم برابر دی، خو دا آئل ریفائنری دا نشتن لوجه دغه تیل دا صفا کول لپارا سن او پنجاب تزی. زلان یوسف زی، مشال ریڈیو، پیخور.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال خپرونه اوري او پوره پښپاګو بجو چې د مشال خپرونه سره تور سیږي. تاسو بیا د ډیوه ریډیو خپرونه هم په دې سپورې د لشه ورسو یو بل ریپورت ته. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وايي په خپل موده کې د ورکو بلوچو د ستونزې په اړه هوارولو کې ناکام شوه دی، خو پښتنه دا ده چې اخر ولې د صوبې وزیر اعلی د دې صوبې د ټولو لوی ستونزې په هوارولو کې ناکام کیږي. خدای نور ناصر یې د جواب موندلو هڅه کړې.
د بلوچستان اوسنی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د 2014 تر ټول ټاکنو وروسته د پوره دونیم کلونو لپاره د اعلی وزیر په څوکۍ پاتې شو. که څه هم د نوموړي په حکومت کې د ناامنۍ پیښې تر ډیره ځایه راکمې شوې او د پخوانی حکومت په پرتله پکې د درغلۍ کچه هم راټیټه شوې، خو خپل ډاکټر عبدالمالک بلوچ د خالی په ورځ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د دې تایید وکړ چې د حکومت د ترې تم کړل سوي بلوچو د ستونزې په هوارولو کې ناکام شوې. په کوټه کې میشت له مشر خبریال او د اردو ژبې نیو ټی وی له مشر کاظم منګل څخه مو په دې حق لو پښتل.
ډاکټر مالک بلوچ اون سیاسي رهنماو
مې ډاکټر عبدالمالک بلوچ له هغه سیاستوالو څخه وو چې ډېرې لوی وعده یې نه وکړې چې دا بکوو او ها بکوو، هو هغه دا یو خبره په لومړي سر کې کړې و چې کله ترې تم کل سبي بلوچ ستونزه هوارې سي نو له ناراض بلوچ سره خبرو ته میدان هوارېدلې سي، لکه چې وروسته یې موږ عمل ولید نو دا سی معلومه سو چې دا خبره یا یوازې تر خبرو پورې ماتو دی وي
خرج کیه تک وو کرتے رہے ہیں.
په کوټه کې میشت یو بل خبریال سید علي شابیا د کاظم منګل له دې خبرو سره موافق نه دی او وایي
کوم وخت چې بلوچ ملتپال ګوندونو د ډاکټر مالک بلوچ مشر کی دلته په ایالت کې حکومت جوړ کړي نو دی اول وعده دا او اول خبره دا و چې دوی چې کوم مورک بلوچان دي هغه به پیدا کړي، نو دا چې خو زه ویلې سم چې تر یو حد پورې چې کوم د ورکو بلوچان شمیر ده هغه ډیره کم اسوله او د دې سره سم چې کومې ډیډ باډیز پیدا کېدلې نو اغام د ډاکټر مالک بلوچ په دور کې چې وو اغام تعداد ډیر کم شو.
آیا له مالک بلوچ سره د دې ستونزې د هواري لپاره اختیار نه وو که کوم بل مشکل وو؟ بیا هم خبریال کاظم مینگل.
میری ذاتی رائے ہے کہ جو پاکستان میں
زما ذاتی رائے دادا چې د پاکستان په شمول په ټوله اسلامي نړۍ کې هیڅ یو ځای هم پرا ډیموکراسي نشته. کچېرې د ډیموکراسي ادارې جوړې سوی هم وي نو هغه یوازې د نمایش لپاره دی. له پارلمان نیولې بیا تر لویو لویو عدالتونو پورې دا ټول نمایش شیدی. نو که رښتیا درته ووایم دلته تر ډاکټر عبدالمالک د استخباراتي ادارو د یوه کیپټن واک او اختیار زیات وي.
کیپټن کې زیاده اختیارات ډاکټر مالک سي.
د ویل ورده چې په بلوچستان کې له تیرې شاوخوا یوې لسیزې راهیسې ځینو بلوڅو ملتپالو له پاکستانه د بیلیدو وسلواله مبارزه پیل کړې چې په دې موده کې ډیری هغه ملتپال ځوانان چې د همدې مبارزې ملاتړ به یې کاوه لومړی ترای تم سوي او وروسته بیا د ډیرو خراب سوي مړي وموندل سو. بلوڅ ملتپال او د بشري حقوقو فعال د دې زمواره د پاکستان استخبارات کړي خو هغوی بیا دا تورونه بې ځایه بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د انساني حقوقو کارکونکو وای په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د راز بلوچستان کې د خزو خلاف د تشدد پیښې ورځ په ورځ سیوا کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر وای چې د خزو خلاف د تشدد د پیښو په مخنیوي کې پاکستان ناکام دی او په ترجیحاتو کې یې نه دی شامل، او همدا وجه ده چې د خزو د حقوقو د حفاظت لپاره جوړ شوي قوانین هم نه عملي کیږي. په دې حق لاره د انیس حجمل دا رپورټ ورو.
د تیر زیارت پر ورځ د کویټې په نوي کلی کې یو خصه د خپل سخرګنې لخوا ژوندې وسوسول شو. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتلا سخت کال په بلوچستان، قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د خصو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویاند آسیم ملک وایي په خیبر پښتونخوا کې د خصو پر ضد د تشدد له وجې د خصو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي.
او تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وقع وشوه او د کومه زنانه چې کومه دی دوی وسوځوله، پښتونخوا ولې سره د خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزانه یوه ښځه وژل کیږي. خودکشۍ په حساب کې موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر دریمه ورځ یوه ښځه ځان وژني، په څلورمه ورځ باندې چې کومه دی یوه ښځه اغوا کیږي، او په شپږمه ورځ باندې د غیرت په نوم باندې ښځه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وژل کیږي. دغه څه که موږ د بلوچستان فکر راواخلو، په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورټ شوي نو تقریبا یو 50 تعداد درغي. 2014 فکر کوم چې موږ کلنو دا تعداد تقریبا 200 پرې رسیدلې دي. نو دغه تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتېږي.
که څه هم آسیم ملک په خبر پښتونخوا کې ولې سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد تشدد د پیښو کرش مری یاد نه کړي، خو نوموړی وایي په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام له وجې د خصو پر ضد تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل.
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا.
د قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نشول کنه. زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي. په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه د منل شوی. دلته له ماشومان سره واده جایز دی. د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی. د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی. په پاکستان کې خزه کچرته د خپل کوششونو په مټ ایوا لاستا راوړنه وکي، نو حکومت هغه د نمونی په توګه بیان نړۍ ته وړاندې کوي. دا په پاکستان کې ولوی مسله دا چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کیږي.
اوسکا علاج کوي چې بیماری اوسکا علاج نه کوي.
د خصو پر ضد د تشدد د پیښو پړامو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې خو ټلیفون ته ځواب نه ویل. بل لور ته په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو کارکونکو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د آسیم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په قبایلی سیمو کې د خصو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري خو د سخت قبایلی نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
اخو وای چې وای چې خزه خو په میاش کې یو دوه ځل چونه وای خپل مطلب غنه ټریک نه بهر وي. په هغه کې که تاسو ته پته وي چې موږ د وراثت خبر هم کړی دا موږ ووټ خبر هم کوو چې دی ته هغه اجازه نشته دی فرنٹ باندې داسې شونه باندې چې هغه تعلیم ته راځي یا شو پروفیشنل فیلڈ ته راځي هغه کی اجازه تر نه ور کوي په ډیسیژن میکینګ کې پکې نشته دا بالکل جی دا خبره مونږ ډېر زیات په سیاسي غ باندې پلیټ فارم باندې ما چرته چې مونږ ته موقع ملاو دا ما دا په خبره کړی دا چې دا فیمیلز انډر استیمیټ کیږي
د کوټې په نوې کلی کې د دسمبر په لسمه د 65 کلنې نیلم نومې جنې د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کېده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زورو.
د کورمه قبایلی سیمې ځای خلک وایي چې پارچینار سره نږدې په عیدګاه مارکیټ کې نن غرمه یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور شوبل کړي دي. په پارچینار کې د پولیټیکل ایجنټ محرر مشالی لوتر په خبرو کې د 1400 کسانو د وژنې او د شپېتو نورو د ژوبل کېدو پخلی کړی دی. کومې وسلوالې ډلې د دې چاودنې پر په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د ترکمنستان په میری سیټي ښار کې د تافي ګیس پایپ لاین پروژې بنیادي تیږه کېښودې شوه. د پرانیستې دستوره کې د افغانستان د ولسمشر سربېره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند نائب صدر محمد حامد انصاری موجود وو. د خیبر پښتونخوا د انرژي او پاور وزیر عاطف خان مشالی له خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت د متحده عرب امارات یو کمپنۍ سره په کوهاټ کې د تیلو د صفا کولو یا آیل ریفائنری جوړولو معاهده لاسلیک کړې ده. د پاکستان پوځ داوا کوي په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وجلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریا ترلاسه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ اړوند سراچه پلی تصیرمه د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې مېرمنې او یو ماشوم په ګډون څلور کسه ملکي وګړي ژوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خوندونو جوړولو هڅې روانې دي. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. د روس د بیرنو چارو وزارت نن ویلي چې ورونه سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په روغتون کې د اور لګیدو له وجې 21 وژل شوي. په مونټینګرو کې لږ تر لږه 2000 کسانو د دغه هیواد په ناټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهره کړې.
مجید بابر درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ او ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې په ګډه واورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پیښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وجلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوی دي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د هلی زلی توند کړی. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړی دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوی وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معاملې دا که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجرز اپریشن شروع کړی شو او د اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګری ډیره زیاته شوې وه چې لوجه په خار کې معاشي او سماجی حل زلې په ټپه ودرېدلې وي. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان وو او یادې کړی شوې پیښې تر ډیره حد ودرېدلې وي خو که صوبایي حکومت غني چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبداري نه کار اخسته دي نو پولیس یې خپل دي او عدالت هم آزاد دی نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر خه حکومت لومبه فرض دی نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د فیصله کولو په وخت صرف او صرف د خار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یوه لیکنه کې د بی بی سی سره د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه کړې ده. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې د مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. زمونږ همکار ملیحه امیرزاده د دواړو کتنو مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلي چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، د هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه بدوي هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومې غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجللی کې د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج خاينو، بل طرف ته د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق خودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجللی کې د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاد اوسېږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د خواوشا 200 هیوادونو استادو په نړۍ کې د ماحولیاتي بدلون د قابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد منظور کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پیرس کې دوه هفته خبرې اترې روانې وې چې په پای کې یې د پیرس قرارداد جوړ کړی شو. په اړه یې نور تفصیل د اجمل اند ناورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کول لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبه په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په ورستۍ غونډه کې وویل:
"جاویت ماتنو لا کوپ اډاپټي لو پروژه دی ډیسیژن".
فابیوس وایي چې وسته ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي. هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی، لکه څنګه چې لیدل کیږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلون لپاره د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللې او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړي. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون نه ځپلې. د پوینا د دې هواد د یخ کنګلونو په ویل کې دوی او د ابو هوا نامنظم سپو د غلطه پر کرنې ناوړه خېسي کړي. خغلی ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمنی د چاپیریال ساتنې وزیر باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوند د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي د قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل جوړښت او مالی چارو لپاره پیوړی کړی خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشټوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغیزو له کبله کړیږي د اندېښنې وړ دی. دا قرارداد په ورسته مسويده کې د سانتیګراد په حساب تریوینه می درجه پوري د مزکی د تودوخه د زیاتیدو د محدود ساتلو په هڅو په دې برخه کې په هرو 15 کلونو کې د شو پرمختګونو په سیړلو ټینګار شوه. همدارنګا د مسويده په متن کې وړاندې شوه چې د پراختیا په حال کې هوادونه باید د 2000 کال لپاره څخه د اقلیم د بدلون په مالی چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارډ ډالر ولګوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې یعنی د ګل د ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو ورېده. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. په دغه پاڼه باندې دغه ټول هفتوار پروګرامونه تاسو بیا بیا هم اوریدل شي. ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو لیکنه کې راغلی چې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل پاړه د دواړو هیوادونو مشرانو سلا شوی خو د دین وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ وار په وار مذاکرات ځنډول شوی او بیا شروع شوی دي. ورځپاڼه وایي چې په کار دي دازل د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته خي هلي وساتل شي. انیس اجمل د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډان وسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکی د دواړو هوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند د مهال پر اختیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دی او کنه په اړه باید خو امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په شکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د باس لپاره ډېرې مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودي ترمنځ په هولند ملاقات کې پاغو چارو خبرې وشوې چې تر مخه د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمیدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کول او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال لخوا شوه دي. په بنکاک کې د دسمبر په 16 نیټه د هند د قومي امنیت سلاکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګرې د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخې سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې مسله شول چې پراتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبري جاري وساتي. ډالنی کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. روسپانلی کې پاکستان او هند پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاکاران به د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون پاتو مسلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خو د رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدون وروسته دغه مذاکرات اوسنډول شو او بیا وروسته چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو وروسته اوسنډول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړه خیزه مذاکرات رسا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کول هدایت هم ورکړل شوې دي. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د زنو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادله د سیاتولو پرسه اوس ته ولسنو ترمنځ تبادله خبره شامل کړل شوې ده چې د مقاله په خبره یو خو پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشريت مسلې او مذهبي سلګري خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هر کلی وړ خبرې دي. د مقاله په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخته راسي.
د سولې پر لور
مش په خپل خاورا
امر غواړو. امر
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی زیاتې
چې هر طرح کړ بدرنګ زکلا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی ایکسپریس ټریبیون روزپانه په خپل یو اداریه کې لیکي د بلوچستان نوی وزیر اعلی ثناء الله زهری به د دسمبر په 14 نیټه د خپل چوکۍ سوګند پورته کوي. روزپانه لیکي دا خبر ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سرته ورسیده. د دغه لیک مهمه برخه د فرخند اسد نورو
ایکسپریس ټریبیون روزپانه په خپل یو اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د لوازنامه شوی و چې دونیم کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او دونیم کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړی کی. روزپانه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسیده او د مری په لوازنامه ټولو غاړو عمل وکړه. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر علاوه او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ تمری په معاهده عمل هم ضروری وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهری به د دسمبر په 14 نیټه د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته خپل کار شروع کوي. د دغه لپاره په صوبایي اسمبلی کې تیاریان هم روان دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د خکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورسپانه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامن توګه بدلیدل او په مری معاهده عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کال به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي چې دا شان د بلوچستان نو د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دونی مقالو لپاره به په اسمبلی کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکي ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهری ته د وزیر اعلی چوکۍ ورکول کیږي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی کی اغی کی دا مذہبی تعلیم نا علاوہ دنیاوی تعلیم سائنس معاشرتی اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریسی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی پختون تاریخ پوها عبدالعلی غورخشتي په نوي کتاب لوی افغانیه کې د پختون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پسمنظر او د غزاینو تاریخ بیان کړی دی. په دې کتاب کې سدي او کوم تاریخ پکې لیکل شوی دی تفصیل یې اورو د کراچۍ نه د محمد عمران پر رپورت کې.
د بلوچستان جوب سیمه سره تعلق لرونکو پختون تاریخ لیکونکو عبدالعلی غورغشتي وای چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم چې د پختون وطن د شاوخوا شپق او یا زینو تاریخ لیکل شوی دی. د په وینا چې د هغه زینو تاریخ پکې هم لیکل شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
کله جنوبي پښتونخوا غزر واخم جوب لولای
تل زورستان سوی کوټه د پکشي بیا که د خیبر پختونخوا غره واخم ډیر اسماعیل خان پکې دی بنو کوهاټ سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دی د باجوړ علاقه ده د تیرا علاقه ده د کابل پکې دی غزنی پکې دی کندهار پکې دی هرات پکې دی بلخ پکې دی بیا قدیم سکم علاقې وي لکه زابلستان سکم علاقه ته ویل کېدو لا غور کم علاقه ته ویل کېدو لا خراسان کم علاقه ته ویل ویل کېدو د دې ټولو تقریبا ما لږ ډېر تعارف کړی دی.
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړې وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انځور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکي یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر مور کړی دی. دا د لولای د خصي دوکۍ ته لاړ سي د دوکۍ د خي روډ دی ډېر پخوانی ډېر قدیمه شهره ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه والا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ دا ډېر تحقیق هم کولای په تحقیق کې کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده په غره باندې یو کاڼی دی په دې باندې لیکای شوې ده خو معلومېږي داسې چې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به حق ته به خروخشتي خط ویلی دا تصدیق نه کاږي چې دا خروخشتي خط دی که نه دی خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغشتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلی شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبنی هر څه کوم آثار دی بالفرض که ته د ډایناسار آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسار آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي د هغو په دنیا کې هم اثر نشته نه تر دې خوانست. بیا د غار دور تیمور او خوست انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دي. په دې ځای کې چې کوم د غار زمند دی دریا سوې دی کرم ماخر پاک کې یو لس ادوار دی د دغه غار چې کوم زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی بل.
خاغلی عبدالعلي غورغشتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران د انګريز د یو جاسوس موهن لال انزور د کوټه شال د کال اتل سوا یو کم سلویختم انزور د نواب حیدر خان وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پختنو او انگریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د صوبې په بیوسه او ناروغه هنرمندانو به د میاشت 1500 روپۍ ورته مرستې ورکوي. پېښور کې اوسیدونکي سندرغاړي او د کلتوري اچارو سیړونکي د حکومت دې ګام ستاینه کوي او غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګړې په برخه کې د نور ګامونه هم پورته کړل شي. په دې موضوع زموږ همکار هارون باچا یو ریپورت برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راغلم.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل
ثقافت سره دخل ټیم خدمت نشي کولای. مو 30,000 روپے پر منتھ بہو ترکو دیکھ صبح 500 کسان ادب سرا تعلق رکھنے والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دین علاوہ مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ سکھ حضرت اللہ صاحب تو 5,00,000 روپے ویرکڑے بگوان دیدی تھا 2,00,000 روپے ویرکڑے دادی دیکھو فنکاران حق دا ان شاء اللہ رتلن کی جون پر بدو تا دا پیسے ملے گی دے بعد ہم دا کنٹینیوس دو تا ملے گی
بعد ویل شید دے رپورٹ ل بش پڑے دو لگی ورز وڑان دی امجد افریدی دے خیبر پختونخوا دے اعلی وزیر دے سلاکار ل دندے گوخ کڑل شو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرری په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی. نور فنکاران چې دي دوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ غم دې آزاد شي، بجلی او د ګیس د بل نه به لږ غم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقیناً چې نقصان وشو، خدا دې چې کالم خان صاحب اخوا شو او دا هغه په شان سړی رانغی، زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي، هله به ودرېږي. فی الحال کې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته، نو دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره یې چې د خوښت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکی هم دی.
فارمونه مړه کې 30,000 روپۍ میاشت برا کړي، دا الله ډېر لوی بدل شو. مونږ وایو چې زمونږ د علاج هم پریشي، بل زمونږ غوښتنه ده چې مونږ د ذهین راکړي مثال ډېر هم دي، یو 5 پرلې زهر راکړي چې زمونږ سر په سوري دي. نن کله چاکو روپي نو هغه خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی، دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بلانډې انجینیر والله که کار کېږي دا پکار ده چې مونږ سره دي دا تاونو کې چې مونږ زهر راکړي سرکاري او رالی آباد کې.
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامداره مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نام نه پیښو ځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیم ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیرو شیبو ته رسیدلی یو. په اخیره کې یو وار بیا د مجید بابر نه د خبرونو لنډی زورو.
د کورمه قبایلی سیمه پولیټیکل چارواکي وایي چې په پاړچینار کې د نننۍ بمی چاودنې لامل د مړو شو کسانو شمیره 13 ته رسیدا او دوی وایي چې په دغو کې د ځینو زخمیانو حالت مرګونه دی او هغوی د علاج لپاره پېښور ته منتقل کړل شوي دي. د لشکر جنگوي العالمي په نامه یوې وسلوالې ډلې د دغې چاودنې ذمواري په غاړه اخیستې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د ترکمنستان په میری سیټي ښار کې د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې بنیادي تیږه نن کې خوده شوه. د پرانیست دستوره کې د ترکمنستان د ولسمشر سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند نائب صدر محمد حامد انصاری موجود وو. د خیبر پختونخوا د انرژي اینڈ پاور وزیر عاطف خان نن مشال لري سره خبرو کې ویلي چې وفاقي حکومت د متحده عرب امارات یو کمپنۍ سره په کوهاټ کې د تیلو د سفر پاکولو یا آئل ریفائنری جوړولو معاهده لاسلیک کړی ده. د پاکستان پوځ دا وکوي په شمالي وزیرستان کې په 13 میاشتو کې د 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ ضد جګړه کې سترې بریاوې ترلاسه کړې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ اړوند سراچه پله ته څیرمه د سړک د غاړې ماین چاودنې د یوې میرمنې او یو ماشوم په ګډون 4 کسه ملکي وګړي ژوبل کړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودر نثار علي خان ویلي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خوندونو جوړولو هڅې روانې دي. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. د روس د بیرنو چارو وزارت نن ویلي چې ورونی سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په روغتون کې د اور لګیدو له وجې 21 تنه وژل شوي. په مونټینیګرو کې لږ تر لږه 2000 کسانو د دغه هیواد په ناټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بالکان د وړوکي هیواد مونټینیګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې ده.
ام هم په دې زی د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه تاسو خوښ شوي. سبا سهار په 9 بجو به تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیور ریډیو خبرونه اورېدل شئ. زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارم. خاد او آباد اوسئ.